بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ یو ساعت خپرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د میزان یا تلې د میاشتې 8مه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې له 12مې او د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 19مې نیټې سره برابر ده. ګرانو دوستانو، د خپرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دراورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې په اروپا کې د انرژي په بېوزلۍ باندې د اندېښنې په هکله ده. د خپرونې په دوام کې د تاریخ پاڼه اورېدی شئ. ورپسې هم لویدیزه آسیا په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې کتابونه د علم باغونه نومې پروګرام اوریدلی شئ. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل چې نتیجه ورکوونکو ایټمی مذاکراتو ته جدی دی. د ایران خارجه وزیر او د ملګرو ملتو سرمنشي د ایټمی موافقه او د افغانستان په حق له ټلیفوني خبرې ترې وکړې. د قندهار د ترهګر حمله ځنې زخمیان د درملنې په موخه ایران ته منتقل کړي شول، او پاکستان زرګونو افغان محصلانو ته د تورخم لاره پرانستله. رانو او قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، نن د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 12مه نیټه ده، چې د یو روایت له مخې د اسلام د ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د میلاد کلیزه او د وحدت د اونۍ د پیلې دو ورځ ده. اهل سنت مسلمانان د ربیع الاول د میاشتې 12مه او شیعه مسلمانان یې 18مه نیټه د رسول الله مبارک د نیکمرغه زوکړې کلیزه ګڼي. د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چې خپل په اسلامي نړۍ کې د وحدت جارچی و، لدې مسالې څخه د اسلامي مذهبونو د اتحاد او نږدې کېدو لپاره ګټه پورته کړه، او د ربیع الاول له 12مې نه تر 18مې پورې ورځې د وحدت او یووالي اونۍ ونوموله. که څه هم د مختلفو مذهبونو مسلمانان په ځینو احکامو کې د نظر اختلاف لري، خو په واحد خدای، آسماني کتاب، پیغمبر او قبله باندې د باور په شان ډېر اشتراکات لري. مسلمانان همداشان د لمونځ، روژې، حج او زکات وغیره په شان د مهمو عبادتونو په ترسره کولو کې هم د نظر اتفاق لري. موږ د ایران د راډیو او ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د وحدت د اونۍ د پیلېدو، چې د خدای د ګران حبیب په کې دنیا ته راغلی دی، د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایو. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر بیګا په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې ایران هیڅکله د خبرو اترو میز نه دی پریښی او نتیجه محور مذاکراتو ته جدي دی، څرګنده کړه. ایټمی مذاکرات باید نتیجه ولري او مقابل لوري ده د بندیزونو ختمولو ته چمتووالی په جدي توګه وخی. ولسمشر سید ابراهیم رئیسی بیگا د ایران ولست په نیخ په نیغه ټلویزیونی وینا کې په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت چې څه اعلان کړی دی ور باندې پابند او جدي ده زیات کړه، باید په مقابل لوري کې هم جدیت ولیدای شي. هغه په سیمه ایزو تړونونو کې د ایران شتون او د شنګهای د ملګرتیا په سازمان کې غړیتوب ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې له گاونډي او د سیمه له هیوادونو سره اړیکه د ایران د ولس اړومبه توپ ده. د اسلامي ایران ولس مشر هم دا شان د افغانستان د بدلونونو او په دې حق له د تهران د دریس په حق له وویل، په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژي د ثبات او وحدت رامنځته کول دي. هغه د پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د افغانستان له واکمنانو څخه د ایران تمې ته په اشاره سره څرګند کړه پکار دي چې په افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت جوړ شي چې دغه هیواد د ټولو فعالو ډلو او قومونو نمائندګي وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له داعش ترهګرې ډلې څخه د امریکې ملاتړونو او په افغانستان کې د دغه ډلې د ترهګرو شتون ته په اشاره سره وویل، امریکا تل په سیمه په تیر بیا افغانستان کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ په لټه کې پاتې شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش بیګا د ایټمی موافقه او د افغانستان د وروستیو بدلونونو په حق له ټلیفوني خبرې ترې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دغو ټلیفوني خبرو کې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د داعش ترهګرو اقداماتو ته په اشاره سره د دغه هیواد له حالاتو اندېښنه څرګنده کړه او ویل د افغانستانی کډوالو د دوباره حرکت ترڅنګ ترهګرو تحرکاتو او د لمونځګزارو په نخښه کېدو په دې لړ کې د ملګرو ملتو او د هغو د سرمنشي مسؤلیت لا زیات کړی دی. هغه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره په مقابله او مخنیوي کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د جدي اقدام غوښتنه وکړه. انتونیو ګوتریش هم په دغو ټلیفوني خبرو کې وویل چې ملګري ملتونه افغانستان ته د خپل انساني مرستو د لیږلو د دوام ترڅنګ په دغه هیواد کې د یو داسې پراخ بنسټ حکومت په جوړېدو ټینګار لري چې د افغانستان ټول قومونه او اقلیتونه پکې شامل وي. د اسلامي ایران خارجه وزیر په دغو ټلیفوني خبرو کې ایټمی مذاکراتو ته هم اشاره وکړه او ویل د اروپایي اتحادیې د بهرني اقدام سرویس له مرستیال مشرې انریکا مورا سره د ایران د خارجه وزارت د سیاسي مرستیال وروستي مذاکرات مثبت وو. امیر عبداللهیان په دغو خبرو کې ګوتریش ته ایران ته د سفر کولو بلنه هم ورکړه. انټونیو ګوتریش بیا د ایټمی مذاکراتو کامیابۍ ته د هیلې په ښودلو سره وویل ملګرو ملتو تل د ایټمی موافقې ملاتړ کړی دی او ورڅخه د ټرمپ له وتلو وروسته له دغې موافقې د امریکې د وتلو نه د مخکې وخت حالت ته د هغې د ستنولو لپاره د یوې لارې په تکل کې پاتې شوي دي. په ملګرو ملتو کې د ایران د نمائندګۍ صلاحکار وویل تل ابیب او واشنگتن باید د نړیوالو حقوقو خلاف د خپلو اقداماتو مسؤل ووسی. حیدر علی بلوچی د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د لومبه کمیټې په اختصاصي غونډه کې د ملګرو ملتو د بې وسلې کولو د نظام، سایبری امنیت او سیمه ایز امنیت په حق له د ایران وروستي دریزونه او اولیتوګي بیان کړی. د ایرانی سفارتکار وویل چې د منځني ختیځ او فارس خلیج صلح او ثبات د سیمه ایز او نړیوال امنیت لپاره ډیر اهمیت لري او ایران د سیمې د اړتیا د پوره کولو لپاره مختلفې طرحې وړاندې کړې دي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان په قندهار ښار کې په فاطمیه جامع جمعات باندې د وروستۍ ترهګرې حملې ځنې زخمیان پرون د درملنې لپاره د ایران اسلامي جمهوریت ته منتقل کړای شول. دغه کسان په کندهار کې د درملیزو امکاناتو د نشتوالي او د طالبانو د لنډمهاله حکومت په غوښتنه د ایران اسلامي جمهوریت ته منتقل کړای شول ترڅو د ایران په روغتونونو کې درملنه وشي. پرون هم داشان په کندهار کې د شیعه مسلمانانو په جمعات باندې د ترهګرې حملې د شهیدانو او زخمیانو د کورنیو لپاره د ایران د انساني مرستو نهمه جوپه د حواله لارې کندهار ته ورسېدله. په دغه جوپه کې 15 تنه خوراکي، صحي او درملیز مواد شامل دي. رانو دوستانو، په ننګرهار کې د تاریخي او لرغونو آثارو د کیندنې په لړ کې د بندیز لګیدو په حق له جلال آباد زمون خبریال یو رپورت راکړي، نو راځي چې وویرو.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د تاریخي ځایونو پر کیندلو او رسپړلو هر ډول بندیز ولګول شو. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور په اداره کې د تاریخي عبادتو د ساتنې د برخې مشر مولوی امان الله ویلي چې په ننګرهار کې په ټولو لرغونو ځایونو کې په هر ډول کیندنو او رسپړلو بندیز لګولی دی. نوموړي ویلي چې په دې ولایت کې ټول 122 لرغونې سیمې موجودې دي چې تر اوسه یوازې 22 د اطلاعات او کلتور په اداره کې ثبت شوي دي. هغه ویلي چې د لرغونو او تاریخي ځایونو پر خپل سرو او نامسلکي کیندلو او رسپړلو د بندیز لګولو نه موخه د دغو سیمو په سمه توګه ساتنه او خوندیتوب دی. په تیر کې په دې ولایت کې په ډیری تاریخي ځایونو کې خپل سری کیندنې شوي او ترلاسه شوي لرغوني توکي په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. که څه هم چې تیرو حکومتونو د موزیمونو او تاریخي سیمو د ساتنې لپاره ځانګړی ځواک روزلی او ګمارلی و، خو د هغې سره سره دا ځایونه خوندي نه وو او ډیری لرغوني آثار ترې په پټه بهر ته لیږدول شوي او د لوړې بیې آثار په ټیټه بیه پلورل شوي، خو حکومت یې په بیرته راستنولو کې اقدام نه دی کړی. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. طالبانو په افغانستان کې د داعش ترهګر ډلې یو شمېر غړي ونیول. په افغانستان کې د طالبانو د لنډمهاله حکومت د رسندوی او کلتوري کمیټې غړي محمد جلال پرون وویل چې دغې ډلې د ننګرهار ولایت په شمول د افغانستان په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې یو شمېر ترهګر نیولی دي. هغه همداشان وویل چې له دې وروسته به داعش ډله په بشپړه توګه ځپل کیږي. اخوا پاکستان زرګونو افغان محصلانو ته د تورخم لاره پرانستله. تاند خبری سایت لیکلی چې په کابل کې د پاکستان سفارت وویل تر زرو پورې افغان محصلان پریښودل شول چې په تورخم سرحد تیر شي. پاکستان په وروستیو کې هغو کسانو ته چې ویزې هم لرلې اجازه نه ورکوله چې په ځمکنیو لارو پاکستان ته لاړ شي. د ځینو افغانانو په باور پاکستان د دې لپاره خپلې لارې بندې کړې چې افغانان مجبور شي د پاکستان د سفر لپاره د پی آی ای شرکت د الوتکو ټیکټ په لوړه بیه واخلي. مخکې تر دې چې طالبان پی آی ای او کام ایئر ته د ټیکټ د بیې د ټیټولو خبرداری ورکړي، دغو هوایي شرکتونو د کابل اسلام آباد ټیکټ $2,500 ته لوړ کړی و. د لارې د بندېدو له کبله ګڼ افغان محصلان چې په رخصتیو خپل هیواد ته تللي وو له درسونو پاتې شوي وو، ځکه چې بیرته پاکستان ته نشو تللی. د پاکستان سفارت په یوه بیانیه کې وویل چې افغان محصلان له هغه وخته چې طالبانو کابل نیولې دی بند پاتې وو، خو بالاخره اجازه ورکړی شوه چې پاکستان ته لاړ شي. او د پاکستان حکومت د کورونا واکسن د نه لګونکو خلاف سخت قوانین وضع کړي دي. په روزنیزو مرکزونو کې د شتون او د کورنۍ او بهرنیو سفرونو په شان ابتدایي خدمات او همداشان د کارکوونکو د حقوقو یا تنخواګانو ترلاسه کول د کورونا واکسن په لګولو پورې شرط من کړی شول. د کورونا د ویکسینیشن په اجرایي کولو کې د پاکستان د حکومت سختیانې او د خلکو هرکلی په دغه هیواد کې په کورونا باندې د ککړیدونکو او وژل کیدونکو کسانو په شمیر کې د څرګند کمی سبب شوی دی. په عین حال کې د کورونا د مړو د شمیر کمیدل سبب شوی چې پاکستانی ښوونځي د ټولو زده کوونکو په حاضرۍ سره له کورونا وبانه مخکنیو حالاتو ته ستانه شي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
اروپا کې د انرژي په سخت کمی باندې اندېښنې زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د اروپایي کمیشن د کار او ټولنیزو چارو کمیشنر نیکلاس شمیت په دغه اتحادیه کې د انرژي د بې وزلۍ په باب خبرداری ورکړ. هغه په دې هکله ویلي دي په میلیونونو خلک دمګړی په اروپایي اتحادیه کې د انرژي له بې وزلۍ څخه کړیږي او شمیر یې لا په زیاتې دوده. د اروپا د تجارتي ټولنو کنفیډریشن په ستمبر میاشت کې اندېښنه ښودلې و چې په اروپا کې څه د پاسه 2,000,000 کسان د کار کسب له لرلو سره سره په ژمي کې خپل کورونه ګرم نشي ساتلی. اروپایي کمیشن د دغه اتحادیې له غړو هیوادونو غوښتي چې په ړومبي فرصت کې دی د انرژي د بیو د زر زیاتېدا په وړاندې د کورنیو او شرکتونو ساتنه وکړي. په اروپا کې د انرژي د بېوزلۍ په باب جدي خبرداري او اندېښنو څرګندولو له نوي واقعیته چې د انرژي په تېره بیا ګیس ته د اروپا د ډیرو خلکو نه لاسرسی هغه هم د ژمي د موسم په رارسېدو سره پرده پورته کوي. دا موضوع تر ډیره حده په مخکنیو میاشتو کې د ګیس د بیو د ډیرې زیاتېدا په دلیل عنوان شوې ده. د روان کال له جنوري نه تر اکتوبر میاشته پورې په اروپا کې د طبیعي ګیس د توک خرڅلاو زیاتېدا کابو 40% زیات شوې او په درستې اروپا کې ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. د ګیس په یا د هر مک اب میټر په بدل کې کابو $1,200 ده. دغه ګیس څخه د برېښنا د تولید او د تودوخې لپاره استفاده کیږي. په طبیعي توګه دې موضوع نه یوازې په کورونو کې د استفادې وړ طبیعي ګیس د قیمت د ورکولو په زمینه کې د اروپا د خلکو د اخیستو پر قدرت منفي اغیز شیندلی، بلکې د برېښنا د بیو د ډېرې زیاتېدا سبب هم شوې ده. په جرمنی کې د برېښنا بیې له جنوري میاشت راهیسې کابو 40% ګرانې شوې دي. په ایټالیا کې 340%، په اسپانیا کې دغه بیې 415% زیاتې شوې دي. په اروپا کې له دغو دوو سرچینو یعنی له ګیس او برېښنا د تودوخې لپاره استفاده کیږي او د دغو دواړو انرژیو د بیو ډېرې زیاتېدا ته په پام سره طبیعتاً زیاتره خلک به له دغو انرژیو څخه د کافي استفادې جوګه پاتې نه شي. او همدا موضوع په اروپا کې د انرژۍ د بېوزلۍ د نوې ښکارندې د رامنځته کېدو لامل شوې ده. په عین حال کې د اروپا د ګیس او برېښنا د بیو اوسار زیاتېده د خپلو کورونو د موقتي چوټي کولو د ارزونې لپاره تولیدونکو ته یو پیاوړی سیګنل دی. یو مهم ټکی دا چې د ګیسو د بیو د دغې ډېرې زیاتېدا د ګرم معلومولو په باب د اروپا د ګیسو د یو اصلي تامینونکي هیواد په توګه د روسیې او اروپایانو ترمنځ د نظر ډېر اختلافات شته دي. اروپایانو د روسیې لخوا د ګیس د وړاندې کولو کمیده او له ماسکو سره د ګیسو اړوندوالی د ګیس د بیو د لوړېدا یو مهم علت بللی دی. نن سبا د اروپا لږ تر لږه 30% ګیس د روسیې لخوا تامینېږي. د اروپایي اتحادیې د انرژي کمیشنر په وینا د ګیسو له وارداتو سره اړوندوالی 90% دی او په همدې دلیل د انرژي خپلواکي باید په اروپایي اتحادیې کې یو اصلي لومړیتوب باندې بدل شي. په مقابل کې روسان باوري دي چې بروکسل د طبیعي ګیس په تجارت او ځایي بازار کې په حرکت کې د اوږدمهاله معاملاتو د ونډې په کمولو سره چې هلته بیې تر ټولو لوړې سویې ته رسېدلې ډېره ستره تیروتنه یې کړې او د ګیسو بیو د زیاتېدا سبب شوې ده. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اورېدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خپرونه د پامو خوښې وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو د خپرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼې اورېدو ته بلنه درکو.
د تاریخ پانا
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه ورځې یا سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور له 12 او د 2001 میلادي کال د اکتوبر له 19 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه شپږ نوي کاله پخوا له هجرته درې پنځوس کاله مخکې د ربیع الاول د میاشتې په دولسمه نیټه د مسعودي په شان د ځینو مسلمانو مورخانو د قول له مخې د خدای ګران رسول حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وزیږید. خو په ځینو نورو معتبرو سرچینو کې د هغه حضرت د ولادت ورځ د ربیع الاول د میاشتې اولسمه نیټه ذکر شوې ده. پر دې اساس د ایران اسلامي جمهوریت د ربیع الاول له دولسمې تر اولسمې نیټې د غونې د مسلمانانو د وحدت او یووالي اونۍ ونوموله، او د نړۍ مسلمانان هم د ایران د اسلامي جمهوریت له دغه نه وخت څخه په هرکلي سره په دغه اونۍ کې په وحدت او یو زړهتوب سره د خدای د ګران رسول د ولادت کلیزه لمانځي او جشنونه جوړوي. د وحدت دغه اونۍ د اسلامي نړۍ د دښمنانو په مقابل کې د مسلمانانو د زړونو د نږدې کېده او د هغوی ترمنځ د یووالي او د رامنځته کولو لپاره یو مناسب فرصت دی. یو زر څلور سوه دوه څلویښت کاله پخوا د لومړني هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په دولسمه نیټه له مدینې منورې سره نږدې په قبا سیمه کې د خدای د رسول لخوا په اسلام کې د لومړني جماعت بنیاد کیښودل شو. هغه حضرت مدینې ته د هجرت په وخت په دغه سیمه کې د څو ورځو په توقف کې د دغه تاریخي او مذهبي جماعت بنسټ کیښود. په قبا کلي کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم توقف کول د دې لپاره و چې حضرت امام علی علیه السلام ورسره او نورو ملګرو کسانو له هغه سره یو ځای شي، ځکه چې حضرت امام علی علیه السلام د خدای د ګران رسول د هجرت په وخت د هغه حضرت په بستره کې ویده شوي او د خدای ګران رسول د هغه حضرت د وژلو لپاره د مشرکانو له دسیسې څخه نجات ومومي. حضرت امام علی علیه السلام بیا درې ورځې په مکه کې پاتې شو چې د خلکو هغه امانتونه چې د خدای له ګران رسول سره وو هغوی ته ستانه کړي. له دې وروسته امام علی علیه السلام له یو شمېر خپلو خپلوانو سره مدینې ته هجرت وکړ. له دې اړخه چې جماعت په اسلام کې د عبادت یو ځای او د مسلمانانو په چارو باندې د فکر کولو لپاره د یو مرکز په توګه دی، د قبا جماعت د تر ټولو لومړني جماعت په توګه زیات اهمیت لري. دغه جماعت چې اوس په کې ډیر بدلونونه راغلي دي، د مدینې ښار په شاوخوا کې د یو ډیر مهم تاریخي او سپېڅلي ځای په توګه ګڼل کیږي. دوله سوه دوه کاله پخوا د دوه سوه یو څلویښتم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په دولسمه نیټه یو نامتو مسلمان عالم احمد ابن حنبل په بغداد کې وفات شو. هغه په یو سل څلور شپیتم هجري قمري کال په همهغه ښار کې وزیږید او خپل زده کړې د محمد ادریس شافعي په شان له لویو استادانو څخه په بغداد او نورو ښارونو کې ترسره کړې. احمد ابن حنبل د حدیثونو د راغونډولو ته ډېره علاقه درلوده او د همدې لپاره کوفی، بصری، مکی، مدینی، شام، یمن او الجزیرې ته ولاړ. له احمد ابن حنبل د مسند په نوم یو کتاب په یادګار پاتې دی چې ګڼ شمېر حدیثونه پکې راغونډ شوي چې هغه د خپل ژوند په اوږدو کې راغونډ کړی و. هغه د اهل سنتو له څلورو مذهبونو د حنبلیه مذهب بنسټګر دی. دوه سوه دوه اتیا کاله پخوا د یولس سوه یو شپیتم هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په دولسمه نیټه یو ستر مسلمان عالم سید علی ابن محمد طباطبایی په عراق کې له بغداد سره نږدې په کازمین ښار کې په یوې معنویه تر ډکه او فاضل کورنۍ کې وزیږید. هغه د دینی علومو زده کړې له پریمانې زیرکتیا او هڅې سره پیل کړې او په دې لاره کې له ځانه پریمانه نبوغ وښودلو او د اجتهاد لوړې درجې ته ورسید. سید علی طباطبایی د فقه په زمینه کې د ریاض المسایل د مشهور کتاب لیکونکی دی او په همدې وجه د ریاض په خاوند مشهور دی. د هغه په نورو مشهورو کتابونو کې کولای شو د انحرافي افکارو په ردولو کې د الرسالة البهیه شرح مفاتیح الشرعی او رسالة الاصول الخمیس ته اشاره وکړو.
لویدیز آسیا پا تیره و نیکی
دیری زدمان و آبیدون کوز مرسلامون او نیک پرزوینه و منی عزیزانو دخبروان پدیر شبو که زعفات می لخبال مخترم هم کر
حامد سیما بسرا
ستاسو درانه حضور تا حضر شویو چی دل ویدیز آسیا پا تیره و نیکی یو بل مطلب تاسو تا ورندی کرو هیله دا چی دغه مطلب ستاسو د خوخه ور وګرځي او تر پای پورې هم زموږ سره ملګرتیا وکړي.
په عراق کې د پارلماني انتخاباتو تر سره کېدا او ور باندې اعتراضونه په لبنان کې د ناکرارۍ بیا پیلېدا او ځینې استعماري دسیسې په تېرې اونۍ کې د لویدیځي آسیا ځینې مهمې پېښې دي چې د ځینو موردونو په باب مو اوس هم رابولو د تحلیلي برخې اورېدو ته.
دوستانو د عراق پنځم پارلماني انتخابات د اکتوبر په 10 نیټه تر سره شول. د عراق د انتخاباتو د کمشنری د اعلان په اساس په دغه انتخاباتو کې د عراق ولس ګډون کابو 40% وو، که څه هم د پاسه 1.5 میلیونه هغه کسان چې په انتخاباتو کې ګډون کولی شو 9,009,090 کسانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په دغه اندازه ګډون په داسې حال کې دی چې د 2013 میلادي کال په پارلماني انتخاباتو کې څه د پاسه 40% خلکو ګډون کړی و. هغه احصایې چې د عراق د انتخاباتو لوړې کمیشنرۍ اعلان کړي د دې ښودنه کوي چې د مقتدا صدر په رهبرۍ صدر بهیر د پارلمان 2 او 1 څوکۍ ګټلې دي او له نورو سیاسي ګوندونو او ډلو ټپلو سره د پام وړ اختلاف سره به د پارلمان له جوړېدا وروسته به د حکومت په جوړولو او راتلونکي کې غوره رول ولوبوي. له صدر بهیر وروسته په دغو پارلماني انتخاباتو کې د محمد الحلبوسي په مشرۍ د تقدم ائتلاف او همداراز د نوري مالکي په مشرۍ د قانون حکومت ائتلاف هر یوه ائتلاف 10 څوکۍ ګټلې دي. د مسعود بارزانی په مشرۍ د عراق د کردستان ډیموکراتیک ګوند 3 د بافل طالباني په مشرۍ د کردستان وطن پال اتحادیې 14 څوکۍ د خمیش الخنجر په مشرۍ د عزم ائتلاف 12 څوکۍ او هادی الامری په مشرۍ الفتح ائتلاف 12 څوکۍ ګټلې دي. نورو ائتلافونو هم له 9 پورې څوکۍ ګټلې دي. د پیاوړي حکومت ائتلاف چې د عمار حکیم په مشرۍ د حکمت بهیر او د حیدر العبادی په مشرۍ د النصر ائتلاف ګډ ائتلاف هم په پارلماني انتخاباتو کې یوازې 15 څوکۍ ګټلې دي. د وروستیو اعلان شویو احصایو په اساس خپلواکه کاندیدانو هم 10 څوکۍ ګټلې دي.
د عراق د انتخاباتو د پاموړ احصایې د عراقي میرمنو په پارلماني انتخاباتو کې د 9 څوکیو ګټلو. د عراق د انتخاباتو د قانون په اساس د پارلمان لږ تر لږه 83 څوکۍ ښځو ته بیلې دي، خو د عراق د حکومت د کابینې په سیکریټریټ کې د میرمنو د توان من کولو د ادارې مدیر سری کریم محسن ویلي دي د انتخاباتو د نتیجو د لومړنیو تحلیلونو په اساس عراقي میرمنې بریالۍ شوې دي د پارلمان 9 څوکۍ وګټي، چې د عراق په پارلمان کې د ښځو له مخصوصې ونډې 14 زیاتې څوکۍ دي. یوه مهمه موضوع البته دا ده چې د یسری کریم محسن په وینا د رایو نتیجې ښیي چې 50 میرمنې په خپلو لا زیاتو لوړو رایو باندې په تکیه سره او د میرمنو له ونډې پرته په انتخاباتو کې بریالۍ شوې دي. په بله معنا 50 میرمنې له عراقي سړیو څخه په لا زیاتو رایو ګټلو سره پارلمان ته رسیدلې دي. د عراق پارلماني انتخابات په لاله وړ امنیت کې تر سره شوې دي. د عراق حکومت د انتخاباتو له تر سره کېدا مخکې درست هوایي ډګرونه د تیرې اونۍ د شنبې ورځې تر مازیګر رانیولې تر دوشنبه پورې تړلې وساتل او د ولایتونو ترمنځ سفرونه لغوه او د رستورانونو او د مارکیټونو مرکزونه هم وتړل. همدارسره د پاسه 2.5 لک پولیسو او امنیتي مامورانو د انتخاباتو د امنیت تامینول په غاړه درلودل. دغه فیصله په قرار فضا کې د انتخاباتو د ترسره کېدا سبب شوې دي. په داسې حال کې چې تر دې دمه په عراق کې ترهګر ګواښونه شته دي، همدارس په قرار فضا او له ډیرو لږو امنیتي مشکلاتو کې د انتخاباتو ترسره کېدا ښیي چې د عراق چاپیریال د تیر وخت په څیر بدل شوی او راتلونکي حکومت ډېرې کمی امنیتي او انتظامی اندېښنې درلودلی شي. خو باید د خلکو د خفګان له امله ټولنیز امنیت اندېښنې هم جدي وګڼل شي. یوه بله موضوع دا ده چې د انتخاباتو له ترسره کېدا وروسته د عراق ځینو سیاسي ډلو ټپلو له اعلان شوي نتیجو سره مخالفت کړی او ویلي دي په نتیجو کې لاسوهنه شوې ده. الفتح ائتلاف، د کردستان وطن پاله اتحادیه، د عراق حزب اسلامی، النصر ائتلاف او د عراق یو شمېر پخوانی پارلماني استازو او شخصیتونو په اعلان شوي نتیجو اعتراضونه کړي دي. د دغو بهیرونو او ګوندونو پلاویانو هم په ځینو سیمو کې مظاهرې کړي دي او د عراق د پارلماني انتخاباتو په نتیجو یې اعتراض نندارې ته وړاندې کړی دی. د عراق د انتخاباتو د لوړې کمشنرۍ د شورا مشر جلیل عدنان د اعتراضونو په زیاتېدا پسې په یوې خبري ناستې کې ویلي د انتخاباتو نهایي نتیجې په شکایتونو له غور او د قضایي لوړې شورا له تایید وروسته اعلانېږي.
د عراق ولسمشر برهم صالح هم او د قضایي لوړ شورا مشر فائق زیدان هم د تیر جمعې په ورځ په یوې ګډې اعلامیه کې ویل خپل ملي قانوني او حقوقي مسؤلیتونو ته او په هیواد کې د ډیموکراتیک لارې او قانوني بهیر امنیت ساتلو ته په اهتمام کې نظر او همداراز د عراق د ولس د ګډو د ساتنې پر ضرورت باندې په ټینګار کې توجه او ورسره د هیواد امنیتي او د هغه ثبات ته اهتمام او له هر ډول تاوتریخوالي او ترنګلتیاو د هیواد د ساتلو هڅه چې پر عمومي امنیت اغیز شیندی ټینګار کوو چې د حکمرانۍ د رواوالي د اصلي سرچینې په توګه د ولس رایو ته اهمیت ورکول او حکم بلل یو قانوني او اساسي چې د حکمرانۍ د رواوالي د اصلي سرچینې په توګه د ولس رایو ته اهمیت ورکول او حکم بلل یو قانوني او اساسي اصل دی. انتخابات یو ملي حق او خلکو د دوی ټاکنو تر درجو کولو لپاره یو ډیموکراتیک او سوله ییزه لارا او انتخابات یو ملي حق او د خلکو او د دوی د ټاکنو ته درجو کولو لپاره یو ډیموکراتیک او سوله ییزه لار ده او په انتخاباتي بهیر د عراقي شاریزو د اعتماد پوره کده د دوی د واقعي اراده او خودنه کوي. د عراق د ولسمشر او قضایي لوړ شورا د مشر په ګډه اعلامیه کې مخکې راغلي دي د انتخاباتو په بهیر او اوسني اعتراضونه په قانوني چوکاټ کې د منلو وړ دي او له دوی سره به تعامل هم د قانون په اساس وي چې فصل الخطاب دی. موږ د انتخاباتو له کمیشنه او دغې دوسیې د تعقیبونې لپاره د اړوند قضایي ارګان څخه په خپل ملاتړ او پشتیبانۍ او د انتخاباتو په بهیر د شویو اعتراضونو او شکایتونو باندې په عرفوي انداز سره په غور کې په بشپړ جدیت او بې پلویتوب ټینګار کوو.
دوستانو، لبنان تیره اونۍ یو ځل بیا د سونګو د بحران او د برېښنا د غوڅېدا له امله د یو لړ ناکراریو شاهد وو. د لبنان اعتراض کوونکو د اګست د 14مې د 14 د دوسیې د قاضي پر سیاست کاریو باندې پا په خبرګونونو کې مظاهره کړي. د ولسی مظاهرو په تر سره کې دا سره هغو سنایپرانو په ډزو کې چې حزب الله او عمل لور یې د سمیر جاجا ګوند له ډلو ټپلو سره اړوند عناصر ګڼي د مظاهره چانو په لور اړندې ډزې کړي چې له عمله یې اته کسان وژل شوي او څه د پاسه شپېته نور هم ټپیان شوي دي. د لبنان لومړی وزیر نجیب میقاتی هم د تېرې جمعې په ورځې د بیروت په نښتو کې د وژل شویو کسانو د درنښت په مناسبت عمومي ویر اعلان کړ. د لبنان ولسمشر میشل اون دغه جنایت د دغه هیواد ځینو سیاسي بهیرونو لخوا هدایت شوی بللې او د هیواد برمته کېدای هم بللې ده. د لبنان چارواکي باوري دي په بیروت کې د امریکا سفارت په دغو ناکراریو او ناندریو کې رول لري. د اګست د څلورمې نېټې د چاودنې د دوسیې قاضي په بیروت کې د امریکا له سفیر دورتیشیا سره د دوه ساعته لید کته کړې دي. په داسې حال کې چې هغه یو داخلي قاضي دی، لدغه لیدو کتو وروسته د مارچ د اتمې ائتلاف دوو غړو یعنی د پارلمان د اوسنیو دوو استازو علي حسن خلیل چې پخوانی خزانه وزیر هم دی او بل هم غړی غزیه زوتیر د نیولو فرمان صادر شوی دی. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ د اجرایي شورا مشر هاشم صفی الدین په دې باب ویلي دي د بیروت پیښه یو داسې اقدام و چې د امریکا د سفارت په وسیله ترسره شوی. هغه دې ته په اشاره سره چې د لبنان ولس په بشپړ سولیز ډول د قضایه قوې په سیاسي کړچار او د هغو پر ظلم باندې اعتراض کړی دی، له سمیر جاجا سره اړوند د لبنان ځواک ګوند په غلچکي انداز سره د اعتراض او مظاهره کوونکو د وژلو فیصله کړي څو یو ځل بیا په لبنان کې داخلي جنگ جګړې راپورته شي. د بیروت د ډزو پیښه په حقیقت کې په خپل ډول دوهمه پیښه ده. د تیر جولای په وروستیو کې هم په لبنان کې دغه شان فتنه راپنځول شوې وه. یوه داسې فتنه چې د بیروت په جنوب کې په خولده کې د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ د یوه غړي علي شبلي د جنازې په دستورو کې رامنځته شوي چې په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي او کابو لس نور ټپیان شوي وو. د خلده سیمې پیښه هم په داسې وخت رامنځته شوي چې نجیب میقاتی تازه تازه د حکومتي کابینې د جوړېدا مامور شوی وو. حقیقت دا دی چې امریکا په لبنان کې د حزب الله ولسی غورځنګ د موقعیت د پیاوړتیا د مخنیوي په موخې سره هڅه کوي د ځینو داخلي عناصرو له لارې په دغه ولسی بهیر په تور لګونې او د ناکراریو په راپورته کولو او ورسره د حکومت په کمزوري کولو سره خپلې سپیرې موخې ترلاسه کړي، خو بالاخره به هم هیڅ په لاس ورنشي.
ډیرو قدمونو اوریدونکو د لویدیز آسیا په تیرونی د دغه پروګرام وخت هم دومره وو، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری. کتابونه د علم باغونه.
د تهران ریډیو ګلونو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله به یې. کتابونه د علم باغونه نومې لړیل یو بل پروګرام سره زه زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې دا پروګرام هم د تیرو پروګرامونو په شان ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي، نو پام ورته وکړئ.
قدر منو اوریدون کو دل وست خطره تر دی چی دل وست پا نفس که انغشتی وی لحسار او متون سر زموش دا مخامخی دنی لچرنگوال سر تراو لری. که موش دل وست لمهارتون و یوروخان انزور و نیلرو ممکن دی دز غلنده او ستیل وست لخطرات سر زیان من شو. موش دل وست مهارتون و تضرورت لرو چی خپل دا معلوماتی سواد ترنوان لندی پیجندل کیجی. په تایوان کې یو کتاب پلورونکی د یوې نوې فضا پر رامنځته کولو سره د لیدونکو لپاره د یوې نوې تجربې د احساسولو زمینه برابره کړې ده. دوګوان کتاب پلورونځی چې د تایوان د کاو سیونګ د ښار په هنري مرکز پیر تو کې واقع شوی دغه کتاب پلورونځی یو ډول هنري نندارتون هم دی. په دغه کتاب پلورنځي کې د هر یو کتاب په پوخ باندې له ګروپانو په اخوا د میز په سرونو باندې د لوست بلپنونه ایښودل شوي، خو دننه په کتابتون کې توره تیاره د اولیدونکي باید خپله لاره پیدا کړي. د کتابونو دغه ځانګړی پلورنځي د معماری او ډیزاین د انعام د ګټونکی او د تلی ډیزاین ډیزاینر شو چې کانګ له لوري ډیزاین شوی دی. دغه ډیزاین تر دې مخکې په چین کې په فانګجس د کتاب د پلورنځي د ډیزاین چارې په غاړه درلودل چې د محلي رسنیو په وینا په چین کې د کتابونو تر ټولو ښکلی پلورنځي بلل کیږي. د یوې تاریکې فضا ترکیب له کتابونو سره چې لږ څرنا په لویدلې ده په لیدونکي کې یو داسې احساس رامنځته کوي چې کتابونه په داسې یو ځای کې زورنده دي چې د چار چاپیر فضا نه لیدل کیږي. په دغه کتاب پلورنځي کې د کتابونو 400 قفسې شتون لري چې هر یوه قفسه باندې فقط یو کتاب پروت دی.
د دې پلورنځي مدیر وایي د دې کتاب پلورنځي ډیزاین په دې هدف سره شوی دی چې خلک وکولی شي په هر یو کتاب باندې په زیر سره تمرکز وکړي. د ویلو ده چې په دغه ځای کې هر ډول څراغ ممنوع دی. دا د پلورنځي یوازینی قانون نه دی. د قوانینو او لارښوونو یو لیست له تنځه ډک په دروازې باندې ځوړندول شوی دی چې ځینې په داسې ډول دي. که څوک ستاسو پخپو وخیجی نو چیغې مه وهئ، تاسو هم د هغه پخپه وخیجی. که یو څوک غواړي چې ستاسو د نظر کتاب رانیسي نو تاسو تر هغه وار له مخکې هغه کتاب راونیسئ او یا هم د هغه سړي شمیره ورڅخه واخلئ. خو له دې ټولو سره سره دا یوازې د کتابونو یوه ساده پلورنځی نه دی، بلکې لیدونکو ته یو په زړه پورې تجربه وړاندې کوي. د پلورنځي مدیر وایي دغه ځای د انسټاګرامي عکسونو لپاره نه دی، بلکې له دې لپاره دی چې تاسو له ځان سره وخت تیر کړئ او داسې کتاب پیدا کړئ چې ستاسو له روحیاتو سره سمون وخوري. که څه هم زموږ د پلورنځي انتخابونه محدوده ده او د نورو کتابتونونو په څیر نه ده، لیکن لیدونکي د کتاب سره د تعلق د پیدا کولو لپاره زیات وخت لري. تور او تاریک فضا له هغوی سره مرسته کوي تر څو په داسې کتابونو باندې لاس کیږدي چې په عامو کتاب پلورنځیو کې د رانیولو جرأت نه کوي. د دې کتاب پلورنځي په هکله ستاسو نظر څه دی؟ آیا فکر کوي د زرګونو کتابونو په منځ کې د یو کتاب موندل یو آسان کار دی، یا د 400 کتابونو په منځ کې د یو کتاب پیدا کول؟
دوستانو، داسې یو کتاب پلورنځی ته ورتګ یوه نوې تجربه بلل کیږي او کولی شي موږ د محدودو انتخابونو سره مخامخ کړي. په هر حال د دې خبر په بیانولو دلیل دا و چې هم ځان او هم تاسې د یوې پوښتنې سره مقابل ودرو. پوښتنه دا ده، آیا داسې یو کتاب شته چې وکولی شي زموږ د ژوند مسیر او برخلیک بدل کړي؟ آیا د لوست لپاره د یو ښه کتاب غوره کول څه ډول ممکن دی؟ آیا په دې معنا ده چې باید زیات کتابونه ولولو؟ انتخاب یو نفسیاتي بهیر دی چې پکې د مختلفو انتخابونو د ضعف او د پیاوړتیا ټکي پرتله کیږي او د هغې د ګروهنې له مخې پرېکړه کیږي. هر یو قدم چې پورته کوو له انتخاب سره مل دی. هر یو اقدام چې کوو په حقیقت کې یو انتخاب مو کړی چې کولی شي د بریا او یا هم د ماتې په ترلاسه کولو کې زموږ سره مرسته وکړي. زموږ ژوند له سترو او وړو انتخابونو څخه ډک دی چې ټول په ډول ډول ټولنیزو او شخصي موقعیتونو کې ستر رول لوبوي. موږ د خپلو انتخابونو په قید او بند کې یو او د غوره انتخابونو د مهارت په کارولو سره د هغه له امتیازاتو څخه برخمن کېدای شو. داسې یو انتخاب چې له سوچ، فکر او لوست پرته وشي معمولا ښې پایلې نه لري.
دا چې کوم کتاب باید ولولو خپله یو انتخاب دی چې باید د معلوماتو له مخې وشي. یو کتاب د غوره کولو مهم ټکی په دا ډول دی: یوه پاڼه راواخلئ او خپل د خوښې وړ د موضوع په اړه ولیکئ. څه ډول کتاب مو خوښیږي، کوم لیکوال مو خوښ دی، یا مو د هغه کوم آثار لوستي دي. هر یو څیز چې په مخکنیو کتابونو کې تاسو ته په زړه پورې ښکارېدل نوټ کړئ. په دې کار سره تاسو ځان هم ښه پیژندلی شئ. اوس د خپل د خوښې وړ ټکو یو لیست ځان ته جوړ کړئ او په کتابتون کې خپل د خوښې وړ ټکو ته په کتو سره په کتابونو پسې وګرځئ. په تایوان کې د دو ګوان کتاب پلورنځی په یاد کړئ. داسې د تاریخي فضا چې یوازې کتابونه په مشخص واټن کې له یو بل سره پراته دي او لیدونکي ځان ته جلبوي. د کتاب نما سیوا باید هر څه هېر کړو. که په خپل کور کې د کتابونو پسې وګرځو نو وینو چې اکثره ښه کتابونه بې له استفادې څخه یو ګوټ کې غورځول شوي دي. شاید داسې کتابونه مو په کور کې وي چې ستاسو له یاده وتلي وي. په هر یو کور کې یو کتابتون ضروری دی.
محترم دوستانو، تاسو کولی شئ له نورو څخه وغواړئ چې یو ښه کتاب تاسو ته معرفي کړي. تاسو له خپل مور، پلار، ورونو، خویندو، ملګرو او یا هم له خپل ښوونکي څخه پوښتنه وکړئ چې کتاب پلورونکی هم کولی شي تاسو سره د یو ښه کتاب په غوره کولو کې مرسته وکړي. همدارنګه په انټرنیټ کې وګرځئ او تر ټولو زیات پلورل شوي کتابونه ومومئ. د کتاب پلورنځیو د کانالونو او ویبپاڼو غړیتوب ترلاسه کړئ تر څو په آنلاین توګه د زرګونو کتاب د لوست له سهولته برخمن شئ. خو یوه مهمه خبره دا ده چې لوستونکی هیڅکله باید ځان د هیڅ یو لیکوال او نظریې پام ته داره نه بولي. آزادۍ د هر یو انسان نجات بخښونکی ارزښت لري. دا په دې معنی نه ده چې تاسو په کتاب کې وړاندې شوې نظریې ته په سطحي توګه وګورئ، بلکې باید غور وکړو که سطحي او له سوچ او فکر تش لوست وکړو نو زموږ او د یوې معلوماتي پاڼې ترمنځ توپیر نشته او هیڅکله به د نظر خاوند نه ګرځو.
د سطحي لوستو یو تر ټولو زیان دا دی چې لوستونکی د تحلیل د وړتیا په نه لرلو سره په داسې حال کې چې هر څه چې ویلي خو هیڅ نه دي ترې زده کړي، او یا دا چې لوستونکي د سطحي لوست د عمله یوه ناسمه اخیستنه کړې وي او تحلیل یې بالکل له موضوع څخه ناسمه وي. مهمه خبره دا چې یوازې لوست او معلومات ترلاسه کول مهم نه دي، بلکې ورسته باید په اړه فکر وشي. که دغه ټکو ته پام وشي نو لوست نجات بخونکې فعالیت کې دی شي. د ناروې د برګن پوهنتون د فلسفي استاد لار اس ونسون په یو کتاب کې د یو جرمني ټولن پیژاندې په حواله سره لیکي: اوس نور جهالت دومره لوی خطره نه ده، بلکې څرنګه چې ناسم معلومات لوی خطرې رامنځته کولی شي. په دې خاطر لوس باید په صحیح او سم طریقې سره وشي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مامور جم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.